ډیره زیاته مننه آرش همایون قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. وخت 8 بجې شوې. په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله خي چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتینو ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي. او له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. درنو دوستانو، په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم ولرو، خو په سر کې په مکړی خبرونه ده. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو چارواکو ویلي د شنبه په ورځ به بیرته پیل شي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې ده. او ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته یې د ایران د تیلو د یوې کښتۍ د ضبطولو له کبله اعتراض وکړ. دا قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي هیات او د طالب استازو ترمنځ خبري پرون بې نتیجې پای ته ورسېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه ازادي رډیو ته وویل له امریکایي پلاوي سره به خبري د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنه کړل، خو ویل دواړه لوري د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي هیات چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه یې د دغه روانو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دي ویلي. که د شنبې په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي هیات یو جوړجاړي ته ونه رسیږي، ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغه غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې وي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي. او دا هم ممکنه ده چې دواړه خبرې په موازي توګه پر مخ ولاړې شي. د جرمني او قطر په قربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی، د طالبانو استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په کابل کې د چاودیدونکو موادو یو بار موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال روشندل تیر شپه ازادي رډیو ته وکړه او وی ویل چې دغه موټر پرون پنجشنبه په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شنډ کړی شول.
یو تیز رفتار موټر چې مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پوینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې هم خونسا شو.
ښاغلی روشندل زیاته کړ چې دا یو کورلا ډوله موټر و چې ډېرې ورې په تیښته بریالی شوی دی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روان و. په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی چې په امنیتي سرتیرو سربیره پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتې وه. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وکړه. ویل چې شاوخوا څوار لزره کورنۍ د امنیتي ګواښونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي، خو اوسې چې په سیمو کې امنیت بهتره شوی غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
د څوار لزره کورنۍ لیوالتیا خودلی چې خپل سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ، بټي کوټ، شینوارو او محمد دری ولسوالۍ اصلي استوګن و، دوی د خار او نږدې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ له امله را بې ځایه شي و، دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
دا خوګیانی په خبره په دغه ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت وسخه شوه. د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې فعال دي. افغانستان د خپل ورستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام سیالیو څخه ووت. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ورستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویسټ انډیز لوبډلې سره وه چې د درویش منډو په توپیر یې وبایلله. ویسټ انډیز په 50مه اوور کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 312 منډې کړې او افغانستان ته یې د 312 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې په 50 اوورونو کې د 288 منډو په جوړولو سره دغه لوبه وبایلله. لدې مخکې هم د افغانستان د کرکټ ټیم په دې جام کې ټولې اته لوبې بایللې. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به د جولای تر 14 نیټې روانې وي او نن هم په لندن کې بنګلاديش او پاکستان سره لوبه کوي. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته په جبل الطارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکو وی کښتۍ ضبطول غیر قانوني وبلل. دا خبره د ایران دولتي خبری اژانس د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس مستوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې په تهران کې سفیر احضار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړي. دا جبل طارق چارواکو پرون د ورځې په فایل کې ویلي و چې د ایران د تیلو لیږدونکي وکیښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته یې د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې. د دې سیمې چارواکو ویلي چې د ګریسوان په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې بندیزونو کې شامله ده اومه تیل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون ضبط کړه. د روټرز خبري اژانس د ریپورت له مخې هغه وی پاڼې چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوري څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایران نه تیل برکړي وو. که تایید شي دا د ایران اومه تیل وو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولې سرغړونه وي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېرې دغه وژنې اعدامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس داسې جوړې شوي چې وښيي دوی له پولیسو سره مقاومت کوي. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېره ټکون ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي حقوقونو د سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو یې د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. او د دې ویرې شته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویاند فلایو دی ګیمیاسیو پرون په ټویټري پیغام کې وکړه. نوموړي ویل د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او 4 تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې په کوچنۍ کښتۍ کې یې شپږ اتیا کسان سپاره وو چې د د پوینا ویره شته چې شاوخوا اتیا تنه به مړوي. د ریپورټونو له مخې یو ژغورل شوی کس وروسته په روغتون کې سا ورکړې. د تونس ساحلي ګارډ ویلي دغه کښتۍ له لیبیا ایټالیا ته روانه وه. په مې میاشت کې هم د تونس ساحلي ښار سفاکس ته نږدې سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي وو. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملاساده یې راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مند دي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې خبرو د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم سره چې د قطر غونډې ته وربل شوی مرکه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړی دی. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسئ. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مند دي چې دا خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب د راتلونکي اونۍ د یک شنبې او دو شنبې د ورځو باندې په دوحه کې ترسره کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت سازي په دې خبرو کې ګډون نه کوي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوی بل سبا د یکشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغې بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړ او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څېرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیمونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبرې کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون یې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
تر اوسه نه ده څرګنده چې په قطر کې په روانو بین الافغاني خبرو کې به کوم کسان ګډون کوي خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بل نه ورکړل شوی. یو هم د دې شورا مرستیال مولوی عطاورحمن سلیم دی. نوریاس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې د غونډې د اهمیت په اړه د نظر پوښتلې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیلزاد د تیم د اووم پړاو نه وروسته دغه ناسته دایریږي او ډېر ناستې نورې هم وي. د هغه ناستو نه وروسته دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناسته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلک تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې هم په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف مختلف افغانستان د اقشارونه خلک یې ګډون کوي د خپل جوتۍ چې د ناشته مهمه ده او د اهمیت ور دي.
تاسو دغه غونډه ډیره مهمه بولئ، څومره هلمن یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي، هغه لارې جوت شي چې د هغه په نتیجه کې مونږ هغه اصلي مذاکراتو ته مونږ رسوي یا رسمي مذاکراتو ته مونږ رسېږو، هغه لارې چارې وسنجو چې مونږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسېدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي، دغه مجموعه چې راغونډېږي، نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي، او دغه ناسته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي، ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امورو باندې غور کوي چې مونږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسېږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم و چې د دوحې د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه یې نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل د دې کار دلیل د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو نه لیوالتیا ده، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتي کمیسیونو ناسم مدیریت د دې سبب شوی چې دغه پروسه او په تېره د نوم ثبتولو په بهیر کې د خلکو ګډون اغېزمن شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو د نه لیوالتیا له امله د تقویتي نوم ثبتولو د پروسې اړوند د خلکو د اعتراضونو سطح ټیټه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دوی تمه ډېره وه، خو ډېر لږ شکایتونه یې ثبت کړي دي. دوبل هغوی چې د شکایتونو فورمونه ثبت کړي 13 مورد دي، درې غزنی پورې، یو پروان، یو سمنګان او نور شکایتونه کابل ولایت پورې اړه لري. څرنګه چې د نوم ثبتولو لپاره انګیزه موجوده نه وه، ښایي د شکایتونو د ثبتولو لپاره به هم انګیزه نه وي. د ښاغلي الیاسی په خبره د رای ورکونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو تړل کېدل، د یوې تذکیرې بیا بیا ثبتېدل، د تذکیرې له کاپي نه استفاده، د الکترونیکي تذکیرې نه ثبتول، د کارکوونکو غیر حاضري او د نوم ثبتولو د مرکزونو د ځای بدلېدل په دغو شکایتونو کې شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې دغو شکایتونو ته به جدي رسیدګي وشي. په افغانستان کې د تقویتي نوم ثبتولو بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې د جوزا په 13مه پیل او د غزنی له ولایته پرته د سرطان د میاشتې په 8مه پای ته ورسېد. په غزنی ولایت کې د نوم ثبتولو بهیر یوه اونۍ وغځي او په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې تر اوسه څه باندې 200,000 کسانو په دغه بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د شکایتونو د ثبتولو ټیټه سطح د انتخاباتي کمیسیونونو د عامه پوهاوي پروګرامونو پورې اړه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
دا چې
په دغه بهیر کې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو لږ ثبتېدل په دې معنا نه دي چې خلک رضایت لري او یا له ستونزو سره مخ شوي نه دي، بلکې د دې عمده لامل د کمیسیونونو لخوا د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. خاغلی رشید وویل که انتخاباتی کمیسیونونه د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې بنیادی بدلونونه رانولي، راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون لږ شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري اوس پر شو دي ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفیر الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اووم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د ترنګوالي په باب د یوې مساوېدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي. د طالبانو له خوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلور مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک دی. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوې دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستانه د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
دا اوروزګان چینارتو لسوالی ته لارا د وسلوالو طالبانو لخوا د تیرنکوټ خار سره تړل شوې ده او د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې له لوږې سره مخ دي. زیاتره خلک د وښو خوراک ته اړ شوي دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او که پاتې دي به یې څو برابره لوړه شوې ده. شریف الله شرافت له اوروزګان نه تفصیل لري.
د ترینکوټ ښار څخه د اوروزګان چینارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاته دي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړ دي. حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه څه وړي، حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست
و. طالبانو تړلې ده دای ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو د شنو بالا باندې کوو یا دا مدا یال خوراک دی.
پنځه د چاتر مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سند پر باندې هلته خو ګورم عجزيستا مظلوم ولستا سپینجریستا مریضانستا دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا نه وړستا نه غوړستا نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاتې دي او پکښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دینه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وستانه دا چې لار دی لکه ورور مشکل دی، د حکومت سره خپل مشکل یو سره کې جنگ وزیر کارت مشکل سره لري. خو دوی وسنګ وسنګ نه سره ول هر مشکل چې لري خو نه دوی دواړه دایله چې ورونه جان د لکشن دوه ورونه یاست ته څوک یې حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات حل کړي د لکشن دوه ورونه سي
موږ به حالتم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پالي صاحب دروازې ته ولاړ یو نارې بو بغارې بو ګریوان بورته چرو چرو ورځ موږ غم خوره
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یادلار دی وسلوالو طالبانو تړلې وی خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنار ټول وسوالي لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې خو ای خلاصون د دې تر واسپورت خبره ده د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی ته ولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلار په خلاص او امن کړي نو موړی وای دی به څه وکړي چې یادلار د قومي مخورو په مرسته خلاص کړي خوابیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دی د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګیږي د یادې ولسوالۍ د امنیت قومنداني مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
خو د عام ولس سره دی زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دی د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پرا
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي شریف الله شرافت ازادي راډیو اوروزګان
Viva la libertad!
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. لالویدی سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. تهران دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په جبل الطارق کې د تیلو یوه کښتۍ ثبت شوه. ګومان کېږي چې دغه کښتۍ به د ایران اومه تیل سوریې ته انتقالول. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکې یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي احضار کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برتانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر احضار شوی خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامله ده او مته لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنجشنبه ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړی دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویب سایت چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه تیل بار کړي وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنګاپور کې یو شرکت تنظیمولې. د برتانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل الطارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل الطارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریې د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پریکنده اقدام کړی دی. د روسیې ترڅنګ ایران په سوریه کې په روانه نهه کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هېواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
ولایت په ولایت.
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم مور بدون شکه مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستان زموږه غږ لا ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوې پټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چهار شي ریس موږ د پان لارې نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ خبرونه ریپورتونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلی شي. اوس هم یو وار بیا پام کړئ د دې سات مهمو خبرونو سره ټکو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل امریکایي پلاوی سره به یې خبرې سبا یعنی د شنبې په ورځ بیرته پیل شي. په کابل کې چارواکي وایي پر چاودیدونکو موادو یو بار موټر یې نیولی او په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل وروستۍ لوبه پرون او د ویسټ انډیز په وړاندې وبایلله او په دې توګه د نړیوال جام په سیالیو کې لوبې پای ته ورسېدې. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړ او هغه ته په جبل طارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکو یوې کښتۍ د ضبطولو په اړه اعتراض وکړ. ملګری ملتونه وایي په وینزویلا کې په تېر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 500 کسان وژل شوي او د دې ویرشته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ په ډوبېدو کې شاوخوا اتیا تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یو ویان پرون په ټویټر په یو پیغام کې کړې ده. دا خبرونه دوستانو تاسو د موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د خبرونې دوهم نمایي کیو د دې دوهم نمایي زیاته برخه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې نیمې نړۍ او کور کلی پروګرامونو ته ورشو وروستی رپورټ راخلو. په شمال زون کې د مزار شریف جوزجان په لویه لاره د طالب وسلوالو پراخ حضور او نامنی په دغه لاره تګ راتګ کوونکي د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. د بلخ او جوزجان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو نه موجودیت په دلیل طالبان سړکونو ته راوځي او د تلاشۍ محلونه جوړوي. دا چې دولتي چارواکي او طالب وسلوال د دغه ادعاو په اړه څه وایي زموږ خبریال مجیب حبیبزی په اړه له بلخ رپورټ راکوي. ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي.
د مزار شریف جوزجان په لویه لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنۍ له زیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بجا اخیستنه تورنوي. د مزار شریف جوزجان په لویه لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشتون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د ځورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لوی لارې یو موټر چلوونکی سید معروف یې پاړوي
موټرونو را تو میکنن وینه بسر د سر سرک می برای
موټر چلوونکي کته کوي موټرونه د سرک په سر دروي دوی نامعلوم ځای ته بیایي همدارنګ لاسوالې څخه باج اخلي دوی ډیر خلک ځوروي. دلته امنیتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزجان په لویه لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګړه تکونکي هم وایي چې د چهارپولک بلخ واقچه ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسلوال موټر دروي او سپرلی له ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي امید افزلی یې پاړه وایي
مسیر راه مزار جوزجان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزجان لوی لار ډیر نام نه ده. دلته طالب وسلوال خلک دروي موټر دروي خلک نامعلوم ځای ته لیږدوي. اته یې وژني څو ورځې د مخه یو کس بیولی و تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ هم د مزار شریف جوزجان په لوی لار د طالب وسلوالو حضور تاییدوي او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې هم د اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لوی لارې په یو شمیر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی حادل زیاته کړه.
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میاشته دمه خمو هم پم دغه لاره باندې یو لړ عملیات پلی کړن. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خلکو د اندخمو د رفع کولو په خاطر او د یاد لارې د امن کولو په منظور یو لړ پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفي راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لویه لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لویه لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتان واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه مې ومنئ. دا ونی دا نیمه نړۍ په خبرونه کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور رښتین پښوند هڅو او کار در سره غږیږو. هغه دمګړی د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د لیسانس ماسټری او ډاکټرا محصلانو ته تدریس کوي.
لوړیز دا کې موزه مسکو کې مونږ سره یو ځای کړی دی
ډاکټر صاحب زرغونی د پښتو ژبې د ګرامر استاد ده.
د استاد یو ځانګړنه دا ده چې د خپل ولس هغه ملنګ ده چې ثاني په دې وس وخت کې نشته.
زه په خپل مور باندې ویاړم او ما د پاره دې د ویاړ
نو موړې څنګه د غزای تر رسیدلې زده کړې په کوم شرایطو او چیرته کړې او څنګه یې د ژوند له ستونزو سره مبارزه کړې. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د مرکه ترڅنګ د هغې له همکارانو د ننګرهار پوهنتون له رئیس د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د مشر دا نوموړې د محصلانو او د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي.
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو یې روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده. د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا ځلې د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اوریدلی شي.
افغانستان کې د هغو خزو شمیر مخفز یتې دودې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او خلکو ته یې ګټه رسیږي، خو هغه میرمنې چې په علمي او تحصیلي برخه کې فعال دي کارونه یې ځکه مسمر تمام شوي چې د ټولنې زیاته برخه کسان ترې اغیزمن شوي دي. یوه له همدغو میرمنو څخه پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور ده چې دمګړۍ د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې تدریس کوي. نو موړی وای شاوخوا 15 کاله یې په دې پوهنتونونو کې تدریس کړی دی، خو اوس چې متقاعد هم ده له دندې لاس نه دی اخیستی. هغه اړه ده هر ورځ له خپل کوره تر پوهنتونه ټیکسي موټر ونیسي او دندې ته ولاړ شي. مونږ هم یوه ورځ له هغې سره په هغې ټیکسي کې ولاړو چې دا یې پوهنتون ته رسوله. استاد منګولی دل چې تاسو ټاکسی ونیواله او پانتون ته ځیا، آیا دا کار درته سخت نه ښکاریږي هر ورځ د ټاکسی نیواله او بیا په وخت پانتون ته رسیدل؟
د یو هدف لپاره هر کار چې سخت مې بیا سړی ته آسان وي، خو موږ لپاره یو ستونزه یا یو مشکل ده چې لارې اکثریا بندې او موږ کوشش کوو چې په وخت باندې خپل وظیفې ته یا درس ته ورسیږو.
نو موړی لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ادبیاتو کې دکترا واخیسته او د کابل په پوهنتون د استاد په توګه په دنده وګمارل شو.
ګرامرونه چې ما د معاصر ګرامر مستری اجازه ده مهرباني
اغلی زیور وای لومړی یو کې هیله درلوده چې د طب په هنځای ولولي، خو د پلار په غوښتنې پښتو ادبیات غوړه کړل. د هغه په خبره په کابل پوهنتون کې تر لیسانس زده کړو وروسته یې ماسټری او ډاکټرا په پخوانی شوروي یا روسیې کې کړې ده. د دې په وینا په لومړی یو کې ځینې ستونزې د دې سبب شوې چې کابل پوهنتون دا د استاد په توګه ونه مني، خو وروسته له دریو کلونو تدریس یې رسمي دنده پایل کړه.
لیسانس دوره خو مې کابل پوهنتون کې ترلاسه کړه او دا غن اورښت
ماستری او ډاکټره مې په هغه وخت شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړل او هلته مې ډاکټره او ماستری ترلاسه کړه. خو خیر دلته پوهنتون کې د مقررې مسایلو یو څه ستونزې وې، د خو د افغانستان مسایل دي. زه یوازینۍ ښځینه استاذه وم چې دلته راغلم. دلته اکثریا نه غوښته چې یو ښځه دلته په پښتو څانګه کې استاده شي.
ډاکټر زرغونه وایي په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو په دوره کې شاوخوا لس کاله دندې لري پاتې شوه، خو دې پښه په پښه ونه ډوله، بلکې د خپلو ګاونډیانو ځوان انجونې راټولې کړې او هغوی ته یې د بېلابېلو مضامینو تدریس وکړ.
شاوخوا دا د ګاونډیانو پاندون په فامیلۍ کې اکثره د دوی د لورګانې وې، د استادانو هغه به مې راټولې کړلې، دوی ته به مې په کور کې تدریس کولو، مثلا ځینې مسایل به مې ورسره شریکولو، ځینې کتابونه، ځینې آثار چې وو زما د پلار و یا د ډاکټر صاحب دغه آثار و هغه مې ډېر ایډیټ کړل، د چاپ دپاره مې تیار کړل.
پوهندوی زیوار شاوخوا څلور لسیزې په کابل پوهنتون کې تدریس وکړ، خو بلاخره په 1395 لمریز کال کې تقاعد شوه. هغې تر تقاعد کېدو وروسته هم تدریس پرې نه خود. نوموړي وایي دا کار یې ځکه وکړ چې کله تقاعد شوه نو د ماسټرۍ برخې محصلان بې برخلیکه پاتې کېدل، نو ځکه یې پرته له حق الزمې هم تدریس کولو ته زړه ښه کړ.
پوهنتون استادان تقاعد شو، ځینې د ډیپارټمنټ ضرورتونه وو، مثلا زما په لیول دلته په څانګه کې استاد نه و، نو ما وی چې د محصلین بیچارهګان بې سرنوشت پاتې کېږي، دا د ماسترۍ څانګه سقوط کوي. لیسانس خو خیر د نورو استادان شته ډېر دي، اما د ماسترۍ هغه چې زم کارونه کوم بل یو بل استاد و هغه هم تقاعد شو، نو لغمونه کې زمونه کوم بیا دوی ته به درس وکړ کوي. نو بس ما استادانو په مخ کې ژمنه وکړله چې که اخوزامه یه کنه یه زخپلا شخصا جمنه کومه چه مستره که بزه فری درس ور کومه، زکه چه باید محصولی درس نداره تدریس نه محروم نشه.
در دکتر زرغونی یو تن محصل او د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وایی د استاد زرغونی د تدریس میتود یه زکه خوخو چه دی حتی کوله درسونه عملی برنی تا واروی او طول محصلان د درسونو پا تشریکولو که ونده ولری.
دکتر زرغونی هم لیسانس دور که هم په ماستری دوره کې د ما استاد په تساوی، نو دغه لپاره د استاد میتود ما پر دې خو خلوص کله به سنف ترغله، په سنف کې د عموما شاګردانو باندې کوم ورځ درس به وي، د ګرامر درس، نو ګرامر د درس به په غلطی جمله به جوړ کړي، مثلا به ترکیب اضافي او یا توصیف ترکیب او یا مثلا د پښتو جمله جوړښت او یا به مثلا په ځینو جملو کې به اعداد او د شان استعمال سوی غلطی جمله به راول د صحیح کړي، شاګردان به خپل لګیا او یا به تختیه ته یو کس جګول، نو هغه په دغه ډول میتود باندې تکرار ډیر خراتل له شاګردانو په ذهنونو کې به د جمله ډیر ښه پاتې کېدل.
د کابل پوهنتون استاد عبدالله وهاب کامال بیا وایي په پښتو ادبیاتو کې د ډاکټر زرغونی سانی نه پیدا کیږي.
استاد نه یوازې دا چې زمونږ د علمي او فرهنګي ډګر یو اتل ده، د دې ترڅنګ یو مور ده، د یو ډېری مهرباني مور په توګه باندې د خپل شاګردانو سره، د خپل همکارانو سره او د ټولنې د نورو غړو سره برخورد لري. د استاد یو ځانګړنه ده چې استاد د خپل ژبې، د خپل قام، د خپل ولس هغه ملنګ ده چې ثانی په دې وسوخه کې نشته. استاد یو د هغه مرمنو نه ده چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ د خپل خاون هغه سي خدمت وکړو چې هیڅ مرمن به د خپل خاون سره ونی کی.
پوهندوی ډاکټر زرغونه اړه ده هر اونۍ په خاري موټرونو کې تر ننګرهار ولایت هم ولاړ شي. نوموړي وایي دا کار ځکه کوي چې په اونۍ کې دوه ورځې د ننګرهار پوهنتون ماسټرۍ محصلانو ته تدریس کوي.
هلته زه یوازې اوسېږم، همالته پوهنتون کې کورونه دي، هماغه پخوانی کور چې موږ دی هماغې کې اوس هم اوسېږم، چې لاړه شم شپه هلته وکړمه یا دوه شپې هلته وکړمه بیا راځم، نو هفتې آخر کې هلته ځم، هفتې شروع کې دلته یم. بس دغلته بل محمود خان ته ووځم د کور نه او هلته په یو لینی موټر کې کښېنمه، مخې ته سیټ نیسم او
د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر پوهنمال یحیی فهیم وایي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د استاد زرغونی ځانګړتیا دا ده چې په وخت پوهنتون ته رسیږي.
ما چې د استاد په رابطه باندې د پوهنتون د ماسترۍ برنامې د محصلینو نه پوښتنه کړې ده، باور وکړي چې د استاد د درس په رابطه باندې، د استاد د اجتماعي برخورد په رابطه باندې، د استاد د هغې وطن پالنې او مینې په رابطه باندې چې د وطن سره لري، د خپل ژبې سره لري، د خپل کلتور او فرهنګ سره لري، خاص استثنایی ځانګړنی موجود وي هغه ترن ډیر راضی دي. کله چې قدرمن استاد ته کوم مشکل پیدا کیږي او نشي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي ان ټایم نه خپل محصلینو ته بیا پیغام ورکړي بیا په بل هفته کې کوشش کوي چې ماغه کوریکولم ماغه ټاپک چې پاتې داغه تدریس ورکړي خپل محصلینو.
استاد زرغونه دولونی لري چې یو یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري او په امریکا کې ژوند کوي او بلې د طب پوهنځي څخه فارغ ده چې د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د مالی او اداري چارو مرستیاله ده. دا وای د افغانستان په سختو حالاتو او هغه وخت چې په کابل پوهنتون راکټونه ورېدل دی هڅه کړې ده چې د لونو زده کړې نیمګړې پاتې نشي او یو ځای ته ورسیږي. د عامه روغتیا وزارت مرستیاله او د ډاکټر زرغونی لور ماموسی زیوار وای ویاړي چې مور یې په علمي برخه کې ګڼ ځوانان او ښځې روزلي دي.
زه چې ګورم خپل مور یو خاص علاقه ده د خپل مسلک شاګردان ته خپل محصلین چې دي او ساده ایت او همدارنګه خپل اکیډمیک ژوند تلري ځکه هر سهار چې خوانتون تزي او مازیګر برتر ازي سره د سونه ستړیا واستوماني اما بیا هم چې ګورم د یو څو د خونه روز سلیکشن د استراحت نه بیا د خپل هغه کاری میز چې دی هغه شاته نستي او یا بس لولي او یا بس لیکي. نو چې ما به کتل چې دا په دې عمر کې د دونه کار کوي نو دا زه دې ته تشویقولم چې زه دا چې دې عمر کې کار کوي نو زه باید دې نه دوه چنده کوم. ما زه چې ګورم بیا هم زمانه
په هندوی زرغونه وای په کورنی ژوند کې هیڅ کله هم ستونزو ته اجازه نه ورکړي چې د ژوند چارې ټکنې کړي. خو دا چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې کوم آثار لیکلي او په څه نمونه یې خپاره کړي دي نو موري پاړه وای
پښتو ګرامر کې د نحوې برخه چې کار پکې نه وکړي او دومره زیات چیرنه او تحقیق پکې نه وشي دا کتاب ما زما البته مهم اثر دی او غیر دغه نه دی کوم مزامین چې ما درس ورکولو دغه د پاره می لیکچر نوټونه جوړ کړی دي د پښتو صرف یا مورفولوژي برخه کې می کتاب لیکل دي د تدریس لپاره هم د رنګ د لغت پوهنه لپاره می یو کتاب لیکلی البته ګستنار په شکل باندې نو هغه موضوعات به شي ډیر شاید چې په ساتونو ساتونو خلاص نشي. زه یو خبره کوم چې څومره کار چې ما کړی دی بیا هم زه قانع نه یم.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمل ډاکټر محمد اسلام نسیمی وایي د کابل پوهنتون د ماسترۍ او دکتورا زده کړو په برخه کې تجربه لرونکو استادانو ته زیاته اړتیا ده نو ځکه دوی د لوړو زده کړو وزارت ته یو مکتوب لیکلی چې هغه استادانو ته حق الزمه وټاکي چې تقاعد شوي خو بیا هم په کابل پوهنتون کې محصلانو ته تدریس کوي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت ته د مکتوب له لارې دا وړاندیز کړی چې دغه استادانو ته حق الزمه معاش وټاکي. خوشبیني شته چې دا موضوع ومنل شي او دوی ته به د بالمقطع قراردادونو په اساس حق الزمه ټاکل کیږي.
ډاکټر زرغونه وایي جنگ او جګړه یې کله هم مخه نشي ډب کولی نو ځکه د افغانستان په سختو حالاتو کې یې هم دنده مخته وړي او له وطنه نه ده وتلی.
درنو اوریدونکو پوهان وایي لونې مو ښوونځي ته ولېږئ لوړې زده کړې پرې وکړئ تر څو په راتلونکي کې علمي قدرونه شي او د ټولنې وګړي د ښه راځۍ لورې ته بدرګه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د کور کلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل ادارې د خلکو شکایتونو ته څه ځواب لري. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
ش
شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل، خو د دومره کلونو په تېرېدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کېږي چې دا هم کریډیټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي، یو موږ قم بختان د غلا نه معلومه نور تر چا چې وسره سی غلا کوي، د سی غلا کوي په پټ غلا کوي، کریډیټ اچو یا سات بعد انډیواله یو روپۍ پکې دی چې زنګ وهي وي دا شاید فعاله شوی چټي درو اتصالات ډېر سکار کوي، اتصالات روشن نو ټول غلې دي. همداسې
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده، نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکې نادیه هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
د ساده سیمه سره ډېرې شوې دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي، نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کو، نو امش کریډیټ به را تا خورد وخت چې ما ورسه تماس نو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی، خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي درال چې ما غیر فعال کړی نه، خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړ د یو میاشت لپاره او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خورلې بیا هغه ما قطع کړ دا سیم کارت به هیڅ اک افغان بي سیم واخسته او بي سیم هم که کار کوم تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېرې خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وینو دوی د ستونزه د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې خام لرم، خو اتصالات دا سی شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپل پیسې ګرځوي، بیا چې زنګ ورته وایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې غ نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې پواله کو، یوه جی بي دې پواله کو، نو اته ورځې اوه ورځې شپې ګوره زیم نه کېږي په دغه وړکی موبایلو کې، خو دا نور خو بېخي کار نه کوي، یعنی پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي، چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي
مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي، او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي، خصوصا د اتصالاتو نه زه ګټه اخلم اصلا هلته بیخي کار نه ورکوي، نو د ایم ټین نه چې زه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکې استفاده وم نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي، یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنه اند موږ هیله مخابراتي شبکو څخه دا چې خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي، او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې سره موږ غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
مطلب میخواهیم؟ فعلا بعد تلفن شما جواب داده نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
نو می سیار ده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. یاره د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګه په کریډیټ کې د غلا او د ډیر زیات ستونزې خلکو ته جوړې کړي. کله چې مثلا یو کس په ډیر مشکلاتو یو خو قیمتونه ډیر لوړ دي، بل ته غواړي یا نت فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تل په کې کریډیټ اچولې نه وي او کومه شبکه چې دا غېدنه وهلي وي یا وغه کړي، حداقل قیمتونه نیم خوره ټیټ شي، نو یو جی بی انټرنیټ ته په 350 روپۍ یا په نورو هیوادو کې په 40 په 150 په 15 روپۍ، نو دومره خوم سره توپیر نه لري.
می خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو دغه د مخابراتي شبکې سیدی دا دغه اغلاج دوی کوي دغه کریډټ دوی چې 500 روپۍ خو مالیا ګرځي اقتصادي مشکلات دا چې خلک دې ته مجبور کړي چې بیخي دا سیم کارتونه خپل بند ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړل 500 روپۍ چې تر بیګا پونه کې په دوه زنګ باندې یعنی دا د موږ هیله دا چې دوی خپل مصارف او د اغلاګانې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راولي
زمانو شیر محمد د 315 اوسو دین کړي علی نومنګ خو غری خلک مثال 500 روپے کارت واچو هغه 500 روپے کې خو 15 روپے د دولت اخلي خیر ده نه خو مالیه شو نو مالیه نه چې بیا غیر نه خو تیری د ورور وګوره چې بیا ورور زنګ وهي او بلته وګوره چې ورور دې څه پیدا کمی شي
زادید رحمان نومیګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وری
رنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي دا او د ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکي مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زبا پا دی ارتباط باید نیدی قانون ماده واضح کم چی فقط مجد نظارت نکو مجد مکمل دی سکتور تنظیم او چی پا دی ارتباط ویم چی دی مخابراتی خدمتونو تنظیم اداره تر طول و لوڑ دولتی مرجع ده چی دی قانون دی حکمونو پا حدود که دی هواد پا کچه دی مخابراتی سکتور فعالیتون پا خپلواک مسئولانه به پلی دوله پا پرانیس سی رنو مخ لرون که لطبیس پرت تگلارو تنظیموی
مخابراتی شبکونه د ټیټ کیفیت نه د لوړ قیمت نه او دا چې ځینی وخت دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي په دې برخه کې اطراڅ کړی دي.
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو هر روبه موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنا کابل نه په نورو ولایتو کې هم او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو شریکیزی او هغه جکی چې دی په واقعیت کې کیفیت ټیټی دیغه په اساس باندې دی جریمه په وزه کیږي
دغه جریمه چې وزه کیږي دغه جریمو زاینی ولای کنه فائدای کړي خلکو ته کنه
بله ولینه دغه جریمه چې دی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دی جریمه سوای ده نور لاتون کې کې دی په هغه جکی کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پور دومه موضوع چې تاسو د قیمتو ویله قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد د قیمت چې د مارکیټ ټاکي قیمت موږ نه ریګولیټ کوو قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جک کیږي
یو مسله پاتې شو چې خلکو ډېر د دې نه شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي موږ خبر نه یو موږ نه دی فعاله کړي خپل شبکه را تفاله کې بیا به تر نه پیسې ګرځوي دغه څنګه ستونزه نه حل کیږي
دغه لپاره اوس موږ شکایتونه چې هم ډیر سوال موږ په دې ارتباط د بورډ د اترا تصمیم ونیولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي دې ته موږ اوس د مخابراتي کمپنۍ مکلف کړی دي چې هر واس خدمات چې فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري ان یو وار باندې فعال نه شي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید شي بیا وي بیا به فعال کیږي
خبرات وزارت سو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 500 افغانۍ تر چې ټکړي خدا کار تر اوسه پورې نه ده شوی د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر اوسه پورې څه علت
خو دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره دی آی ایس پی د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې او وس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړوي په هغه باندې دی کار وکړي او څنګه وکړای شي چې هغه اضافي مصارفات تنه د بانډویټ پیسې نه هغه اضافي مصارفات دوی کم کړي چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي. د آی اس پی د انټرنیټ له لارې خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې اوس روانې دي او په دې باندې کار کېږي چې کومه اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان دی. انشاءالله کوشش کوو چې یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپلې فائدې لپاره هر کار کوي. د ریټ چېږوي او انټرنیټ چېږي او دا رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره دا تر ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائده ورسوي په دې برخه کې دغه رقابت څنګه سالم کړي؟
مختص ویل چې د رقابت د تشویق او د رقابت د زیاتوالي لپاره موږ دوامدار کارونه کوو او د دې لپاره دولت اوس په نامه د ایم این پی موبایل نمبر پورټیبلټي ایم این پی لږ درته واضح کړم چې کله یو شماره مثلا تاسې د یوې شبکې لرئ او له هغه ناراضي نه یئ، څه مشکلات لري، تاسې عین شماره بلې شبکې ته انتقالیږي. نه په کوټ کې فرق راځي، نه شمارې ته فرق راځي، فقط هغه مثلا شماره به معین شي خو شبکه به بلې. د دې لپاره اوس زموږ کار روان ده. د دې باندې انشاءالله د راتلونکي د دې کال تر اخره یا راتلونکي کال کې شروع پوري به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مدا وزیر چې اتراشته ده او کار کوي
اترال اول ورځ نهسته او همیش د دې نمک چې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړی او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حالی کو او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوی چې شکایت ثبت کړي د ټلیفون له لارې سره کوی چې او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا دې اونۍ د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خیر چاره.